ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په مرکز کې خبر کې تیر ورځې د تیزو بارانونو بادونو او خلکو ته د اړولو زیانونو په اړه رپورټونه درته لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمه کې 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درورو. خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر دی وړاندې.
په پېښور کې پرونی طوفاني باران له سلوېختو زیات کسان وژلي. د کابې امام وایي د ولسي خلکو وژونکي له اسلامه خارج دي. نیپال کې د زلزلې وژلو شو شمېره 3200 ته پورته شو. پوره خبرونه. چارواکي وایي چې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په پېښور 409 ښار کې د سیلې او طوفاني بارانونو لامل تر سلور سلویختو پورې کسان وژل شوي او سکم 200 نور ژوبل شوي دي. د پېښور ډي سي او ریاض مسعود وایي طوفاني باران خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی. ډېر لوی آفت و. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی. چیرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي. هغه اسسمنٹ کوي.
د لیډی ریډینګ هسپتال لخوا مشال لړیو ته په واستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وژلو شو کې 19 میرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې د وژلو شو شمیره زیاتېدای شي. په پېښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال لړیو ته ویلي دي چې په پېښور ښار کې د طوفاني بارانونو سیلې لړۍ به نن ختمه شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ جاری وي. تیره شپه مشال لړیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه چې نن به په ملاکنډ، سوات، چترال ترڅنګ په قبایلي سیمه مومندو او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د طوفاني باران لړۍ روانه وي. د کعبه امام وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لار خپلونکي ډلې له اسلامه خارج دي. شیخ خالد الغامدي د پاکستان شخصي تلویزیون جیوتا په مرکه کې داسې وویل:
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کم خلک د حضرت علي رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قران او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي. او په بنیادی توګه دوی د قران او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بیګناه خلکو وجل. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نورې ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري، نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
د خانه کعبه امام دا مهال د پاکستان په سفر دی او نن به د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ویني. د بلوچستان ایالت یو مخکښ سیاستوال نوابزاده تلال اکبر بوکټی نن په کوټه کې ساور کړه. نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوس مشر اکبر بوکټی زوی و. د نوموړي کورنۍ مشال لډیو ته نن وویل ښاغلی تلال بیګا ناوخته ناڅاپه ناروغه شو او پوځي روغتون سی ایم ایچ ته د درملنې لپاره ورسول شو چې نن سهار یې هلته ساور کړه. نوابزاده تلال بوکټی 3 کلن و. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت ریاست ویان اجمل عبید عابدی تیره ورځ له مشال لډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه داسې وویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
بل پلو په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبری ویبپاڼې پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو ترڅنګ دې ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه دې وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو سپرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړو. تاسو له مشال لاډیو خبرونه اورئ. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او د درملو کمبود لیدل کېږي. ملګري ملتونه اندېښنه ښکاره کوي چې طوفاني سیلۍ خلک د کورونو نه د باندې ویستلي. بخنه غواړم ملګری ملتونه اندېښنه ښکاره کوي چې زلزلې خلک له کورونو نه باندې ویستلي او د واکسینو د کموالي له کبله د ناروغیو د خورېدو ویره لیدل کېږي. ویل کېږي چې په تیرو 80 کالو کې په نیپال کې داسې زلزله نه وه لیدل شوې. امنیتي چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې بمې 14 لک تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. په دغو کې یوه خونړۍ چاودنه په غربي صوبه امبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د پوز د یوې پوستې مخې ته والوزاو او لږ تر لږه 9 سرتېري ووژل. د بغداد په مرکزي برخه خیلانی سلور لاره کې په یوه بله ځان وژونکي موټر بم حمله کې 6 کسان ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 9.5% ووټونو په اخیستو سره په 5م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلې او رسنۍ کلکې قابو کړي، تمه ده چې 24 کلن نظربایف به د 15مې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 25 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د خپل همکار نه اورو چې د هوا حال څه دی او کرنسی څنګه بدلی.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپې پیسې اغستی کیږي او په 2.83 روپې خرڅیږي. یو پوند په 2.45 روپې او 2.55 روپې، یو یورو په 2.10 روپې او 2.11 روپې، د سعودي عرب ریال په 2.45 روپې او په 2.40 روپې، د متحده عرب اماراتو درهم په 2.85 روپې او په 30 روپې، او یو افغانۍ په 1.65 روپې اغستی کیږي او په 1.68 روپې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کمه 1.2، پېښور کې 15.1 او 1.2، او بنو کې به د ګرمۍ زور زیات وي. دلته به درجه حرارت 1.5 او 4.0 درجه پوري وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. په پیښور او شاوخوا کې د تیرې ورځې ځول او باران لسګونه خلک مړه او سلګونه نور ټپي کړي دي. د خانقابه امام د پاکستان د سفر پر مهال له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په سیمه کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه غندلي دي. د چارو شونونکې وایي د امام کعبه خبرې ښایي د هیواد د هغو وګړو سوچ بدل کړي چې د وسلوالو ډلو حمایه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د چین او پاکستان د تجارتي لار پر نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني. د خیبر پختونخوا کانټراکټ ملازمینو په اسلام آباد کې احتجاج پیل کړ او د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې نو کرای دی یې پخی کی.
اگر هم دک خبر کی جدا زماتا سازت دی کومون کوالیفایډ نو دی درې پیریم ایکستنشن ولې دی راکو.
او د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور او شاوخوا کې د نا راجستر شو میډیکل کلینیکونو لیبرټریانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی.
اس نے بھی ہیلتھ کیئر کمیشن جوڑ شو اور دا اشتہار مقصد ہم دا دے چھے عوام ہم خبر بھی اور دا کلینک والو تم دا غدا چھے اخبر ریجسٹریشن ہوکے.
دا تاریخ پان 19 پروگرام ہم در تاورو ہیلے دا دا اخبرونی تر پایا موملتی آوکے. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واردل او سهار راسي زمون په خبرونو کې د پیښور کې چې کوم د تیر ورځې باران او زول تیز سیلای او بادونه راغلي دي خلکو ته تلفات اړولې دي. په دغه اړه تازه معلومات اخلو د پیښور نه سره خپل خبريال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان ستړي مشي سوي چارواکي د تلفاتو په اړه څومره خلک مړه دي، څومره ټپي دي او چې کوم بچ پاتې دي خو اغیزمن شوي دي، د هغې د ژغورنې د عملیاتو په اړه څه حکومت څه کوي لګیا دي؟
خوار مشه ډیر مننه لیکه سی بولان دی د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق احمد غنی یو خبري غونډه وکړه چې هغه کې وسره د پی ډی ایم یا د پیښور ډیپټی کمشنر د غشان د جورنې کوم د ریسکی 1122 کوم چارواکیو هغه هم ناستو او د ده په وینا په پیښور نوخار او چارسده کې دا ټول څومره د باران په وجه یا پرون چې بیګا چې کوم مسیلې وه د هغې په وجه د مړو شمېر 15 پورې رسېدلې ده او هغه په وینا په دې کې د پیښور کوم سیمې چې دي هغې کې 1.5 خلک وژل شوي دي مړه دي هغې کې 18 زنانه دي دغه شان په نوخار کې 15 کسانو د مرګ دی په پخلی کړی دی په چارسده کې 9 کسان د بارانونو او د کوم سیلی طوفان کې د هغې په وجه 9 کسان مړه شوي دي په حق رسېدلي دي د ده په وینا په پیښور کې 163 کسان چې دي په هغې کې زیات تر زنانه او ماشومان دي هغه ټپیان شوي دي په نوخار کې 25 کسان زخمیان دي ټپیان شوي دي او دغه شان په چارسده کې 18 کسانو دي ته اطلاع راغلې ده چې دا د بیګا بارانونو د سیلې په وجه زخمیان یا ټپیان دي دا ټول شمېره د 200 خو لا د هم ویل چې په خبر کې او بیا نوخار او چارسده کې چې کوم اغیزمنې سیمې دي هغه ته د خپل ټیمان لیږلې دي او دې دغلته چې کوم نقصانات شوي دي د چا چې کورونه راپورته دي د چا فصل تباه شوي دي یا نور دغه زیانونه ورته رسېدلي دي د هغې تخمینه لګوي او دوی به ډېر زر دغه کوم خلکو ته چې نقصان رسېدلی دی کوم چې مړه شوي دي هغې ته به خپلې پیسې ورکوي او دغه د فصلونو دا د کورونو دغه تخمینه لګولو نه پس په دغه اعلان کوي د دا هم وویل چې د پیښور کومې سیمې دي نو هغه د ډیپټي کمشنر یا د پیښور انتظامیې هغې ته سامانونه لیږلي دي د ریلیف سامان لکه کوم چې د خوراک توکي دي هغه هم دي خیمې هم لیږلي دي او دوی ته دا ویلي دي چې دوی به دغلته چې کوم خلک لکه ته هغه نه دي رسېدلي چارواکي نه دي رسېدلي نو هغه دې هم زر تر زره په پیښور کې دغه کوم یو سیلی جوړ کړی دی چې هغې ته دې خپل دغه وکړي نو دغه پریس بریفنګ وکړو چې هغه په وینا دې کې 15 کسان ټوټل مړه دي او
د خالد خان تاسو دغه دلته په سیمه کې چې کوم غیر دولتي ادارې دي ان جی اوز چې ورته وایي چې دغه خلکو ته مرستې رسوي په بیلابیلو برخو کې هغوی هم تاسو سره معلومات شته چې دغه کار ته ردانګلي دي د خلکو مرستې ته او دغه کارونه پیل کړي دي
جی بالکل لکه کومګه ګورو لکه کومګه بیگا کم کتلی دی یا د صاحب نم کتلی نو غیر دولتي ادارو نه نو رسیدلی خو بیا کم دا زیات نقصان نه شوی دی دا د پیښور سره نږدې کلو کې شوی دی یا دا نوخار کوم سیمه چې پیښور سره دا اکبرپور علاقہ یا د چاسدی کوم سیمه چې دی هغه پیښور د لیس سره چې کوم جنگیدلی دی دغه زیات نقصان شوی دی په کلیوالو سیمه کې شوی دی نو د دې کوم مدد چې کړی دی هغه په خپل دی د کل خلکو کړی دی بیا روستو د حکومتي چارواکي او نن بیا د غیر دولتي کوم تنظیمونه چې دي ان جی اوز ځان چې دي هغه ځان رسول دي خو ډېر خلکو ته دغه شکایت و چې بیګا دې ته هیڅ داسې دغه نه دی راستېدلی بله خبره مشتاق احمد غنی دا وکړه چې د نن سهار پورې بارانونو په باران کې دي دغه کار نشو سرته رسولی د دې په وجه د بیګا د سیلې په وجه روډونه سړکونه هم بند وو ځکه چې په ځینې ځایونو کې اونې را پرېوتې وې دغه سړک بند وو د بجلی نظام در هم برهم وو نو ده دغه تسلیم کړه چې دوی ته بیګا مسله وه خو نن چې دی دوی دغه ځایونو ته رسېدلی دي او دوی خوشبین دي چې ټولو خلکو ته به دوی دغه مرستې
مرستې
چې څوک چې په تکلیف کې دي هغې به پرې خبر سره
ډېره مننه ډېره مننه کور بدان
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د خانقابه امام چې دا مهال د پاکستان په سفر دی د هغه یواد د جیو په نوم له شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په سیمه کې د وسلوارو ډلو کړنې غندلې دي شیخ خالد الغامدی ویلي هر هغه څوک چې هغه ډلې چې د قران او حدیثو غلطه تشریح کوي او د ځان د ګټې لپاره کاروي هغه د اسلام نه خارج دي له اسلام آباد د ریاض موسی خیل رپورت پرې ورو
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو دپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوي وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قرآن او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بې ګناه خلکو وژل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وایي چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې ښیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نه دوی د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکار دی چې باز یې تونه د ځان لپاره استعمال یو پزان پسې چسپانی چې د جنت ټیکټ سره ماته میلاو دی دا نور نوی. نو دا خبره بالکل غلطه ده، او د داسې خلکو رد هم منګه کو او دا غي مذمت تم کو دین اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سند یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلکو جنې د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
همداراز چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه ته پوسوکو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو څه اثر پریوزي. نو دوی
هغوی ته نه ګوري چې د امام کعبه څه وي، د دین مخکې ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګانې راغلي دي خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان داسې دي ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي چې دا وایي چې هغوی لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونې ده چې د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني، او پر پنجاب یې غږ کړی چې په دغه لړ کې له برابرۍ څخه کار واخلي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ یعنې پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړي چې تفصیل یې د ذبیح الله شفق په رپورټ کې وو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني، او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي، او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند نجک پړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال لکڑے
پارٹا تو ان بیچاروں کا تو پورے ڈاکیومنٹ میں کہیں ذکر ہی نہیں، حالانکہ اوریجنل
دی وے د قبائلی سیمون د خلکو خوب کا غزنو کی بیخی یادونه نه دشوی په داسې حال کې چې پاستی پلان کې په سرګند ویل شو چې د اقتصادي دهلیز به پاغو سیمو تیریږي چې ګټه د تروریزم او بنسټ پالنه زپلو ته ورسیږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي، او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي، خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کی صورت میں
دی وایي موږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو، او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي، خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې د هغو ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي، څو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړی، او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو کنټریکټ ملازمینو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي د صوبایي حکومت ته غوښتنه کوي چې نوکرۍ دې ورته پخې کړي. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
دا آوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د تیرو سو کالو راسه مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د تیرو دوه اونونه بنګالا اسلام آباد کې ناشتي خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروالي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونه راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي.
مونږ جی دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمونږ حق ته او مونږ سره یې منلی هم دی. اډورټایزمنټ چې کوم د این ټی ایس هغه یې هم کینسل کړی دی. هغې نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی. په دې څلورم ځل کې کومه تادی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلی دي. صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي هغه نه وروسته ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همداراز د سوابق ګډون سیمینار اغلی یوې زنانه استاد رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکرې ورکولو د پاره د دوی نوکرې خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وې دا مازد دی پته نشته هغه زمونږ نه څه انتقام اخلي او هغه وې چې زما ان ټی ایس پلازمی علم کوم مونږ دا وایو چې زمونږ ډیگری جالي کاغه ویریفاید نه اده چې سینا یو پیر نه دوه پیر نه یو لس پیر هغه مونږ ویریفاید کړم دی چې زبنوال لرکم ولی بنواله د دې علاقې خلک نه
د غرنګ د یوې بلې زنانه وینا وا که حکومت اوس د دوی نه ان ټی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځله ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وی چې دا سردمه دا ضد دی او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلی دي. یو هاسپټل کې را د دوه خپې ماتې شوې دي په یو هارت اټیک شوې دي هغې ته او هغه چې دی نو عمدک خبره کوي چې دا زما تاسو ضد دی خو مونږ کوالیفاید نو مونږ لیګل نو نو دې درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معاملہ چا خبرې ونه کړې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څنګه چارواکي وایي په صوبه کې د غیر راجستر او جالي میډیکل کلینیکونو او لیبارټریانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. حکومت ویلي چې ډاکټرانو او د لیبارټرو مالکان د اپریل میاشتې تر وېشته منټې چې هم نن د خپل کلینیکونو راجستر نه کی نو ورته و به تړي. په دې اړه له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د سیټ محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو او نورو بیلابیلو طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجسټریشن نه دی شوی هغه دې ځان زر تر زره د روانې میاشتې تر ویشتمې نیټې پورې حکومت سره رجسټر کړي. ګنې د روانې میاشتې د اته ویشتمې نیټې نه به د ټولو په ضد سخته قانوني کاروایي کولی شي چې پکې گرفتاري او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه که مونږ 50% وایو نو پیکس ورسره په 50% اچولی شو ځکه چې زه نه زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغې ټیکنیشن کړی وم خو هغه د ډاکټر پروف کې ماشې ته خپل ځان ښیي یا چا ایم بی بی ایس کړی وي ځان سره ایکسټرا ډیګریانې فضول لیکي نو عام جو پیک لري دا ایون مونږ دا هم پېژنو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوبې کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم په دې لړ کې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیلو رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکولو مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغې دي رجسټریشن وشي.
تاسو پته ده اوس نوی هیلت کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او د کلینیک والو ته هم دغه ده چې خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل ده چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیئر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې په سوونو جعلي او غیر رجسټر کلینیکونه او لیبارټری بندې کړي دي او د دې مالکان یې په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې 13 د ورستو به په ټولو صوبه کې د خلکو په ضد سخته کاروایي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15316 15 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
پردن کو دا مشال ریڈیو دا پا پاکستان کے دا انسانی ترقی حکومتی ادارے پا ممند جنسائی کے دا معشومانو سکولونو تا دا جلب ولو یا پروگرام پیل کردے دے ادارے سیمیس چاروا کی وائی پا ممندو کے دا خواندگای شرا نل سشاریا دو فیصد دا چی دوی پا خبرا دے رکم دا پا دا غڑا دا شانواز ترگزی رپورٹ اورو.
نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ په محمد جنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمد جنسی مشر ریحان شاوی چې هغه تر دې دمه په محمد جنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دي.
زمنګ لیٹریسی ریټ چې محمد جنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریټ دی او د نورو نارینه او یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول جنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخو د بر محمد جنسی په یو سرکاري سکول کې هډ ماستر او د تعلیمي محکمې په خوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی جی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوي چې په کوم ځای کې زمونږه انټر ماشومان زیات دي او سازانو تعداد کم دي نو هغه په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په هغه ایریا کې د خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمېر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته کتابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو ځلو د سپو یو اوسیدونکی فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوششونو باندې ان شاء الله د دې حدا پورې د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله بیرته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوان د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ډي سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوي دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. احمد تکل په دغه اړه رپورټ لري.
اقتصاد، کرنا، سوداګری او ترانزیت هغه مسائل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زمونږ د ګاونډیانو حلقه دی. د هندوستان نه نیولې تر آذربایجانه پورې مونږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گزارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو لڅو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
د احمد تکل رپورټ مو اوریدو. 2:00 کېدونکو دی اوریدونکو له نجیبه مربا لن خبرونه واورو.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 400 او نوخار کې د سیلۍ او توفاني باران له کبله تر 40 پورې کسان وژل شوي او څه کم 200 نور ژوبل شوي دي. د پختونخوا د موسمیاتو اداره وایي نن به په ملکنډ، سوات، چترال، مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د توفاني باران لړۍ روانه وي. د کابې امام شیخ خالد الغامدی وای د ولسی خلکو وژن کی او د تشدد لار خپلون کی ډلې لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلامه خارج دي. نو موري دا سرګندونی جیو ټلویزیون ته کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځنی سفر په مخه نیوی دیلی تزی. په کابل کې د هند سفیر ویلی چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتی مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړي چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبری ویبپاڼې پرون د یو بیان په خپرولو سره وویل چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو د کمبود سره مخامخ دي.
لن خبرونه مولا نجیب امیر اوریدل. لو سوریدونکو د زینو پاکستان او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنټ بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنټ بورډز په 42 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 18، پاکستان تحریک انصاف 43، د ایم کیو ایم 19، پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6، عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانې لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پېښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات دراتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نکیدو لپاره مثال جوړې دی شي. نو جواب یې نه دی، او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنټ بورډ کې انتخابات په پونم نتوګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د وسنا دراتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لس کال وروستو د 42 کنټونمنټ بورډ په 199 وارډز کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د سېنات وروستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایښ وو، او د انتخاباتو په پورمن او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه، او همدا نظم و ضبط پر راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولې انتخاب کول د هر وګړي حق دی، او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی، او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وجلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورسپانې لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي، او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کې دی شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډیره حده کمې راغلي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د دی هندو نومې ورسپانې د چین او پاکستان پر اقتصادي اړیکو او الجزیره خبری ادارې بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی د ادارې د سیمیزي پالیسۍ په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به له فرخنده اسد وورو.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نواب شاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ ته اقتصادي لارې پرانست کیږي. څېړونکو وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه ووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه یې هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ لخوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوې ډلی تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات دي یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخ ته تر ټولو زیات پام وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا د المان غږ یا ډوچی ویلی ریڈیو پر ویب پاڼه خبر شوی او رپورٹ کې راغلی. په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش فعالیتونه پیل شوی، د دې هیواد ځینې شتمن خلک امریکا او یورپ ته او بیا زیاتره بې وسه خلک یې پاکستان او ایران ته د وتلو هڅې کوي. زما همکار منور شاه د دغه رپورٹ مهم ټکی اوروي.
په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ که یوې خواته په لکونو خلک وژلي او جوبل کړي دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبوره کړي هم دي. د المان غږ ریډیو په دې رپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې چې د تیرو 14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې رپورټ تر مخه خواوشا 800,000 افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې د شمیرو تر مخه 3,800,000 افغانان په خپل وطن کې دننه هم کډوال شوي دي، خو ځینې رپورټونه وایي چې دا شمیرې د حقیقي حساب نه ډېر کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑ ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا یې په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللي دي، خو کوم خلک چې بې تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیستې ده. د رپورټ کې راغلي په دې وروستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندویو ادارو سره یې دندې ترسره کړې دي. د المان غږ ریډیو دا رپورټ وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي یرغل له وجې نورو هیوادونو ته کډه شوي وو، نو بیا وروسته د مجاهدینو له وجې هم ډیر خلک بې کوره شو. دا راز د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبانو واک ترلاسه کړو، نو د هغوی له ویرې هم زیاتره خلکو وطن پرېښودو، او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ له وجې هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنگي مشن ختم کړی، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکې اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالې ډلې هم ترهګر بریدونه شروع کړي دي، چې له وجې یې افغان ولس ډېر اندېښمن شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو په خیبر ایجنسی کې د جمرود پریس کلب کلتوري څانګې او د جمرود ادبي ټولنې لخوا د امن پر موضوع یو مشاعره وشوه چې د سیمې یو شمېر شاعرانو او لیکوالو ګډون پکې وکړ. دغه مشاعرې ته په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری هم ورغلی و او موږ ته پرې دا رپورټ را لېږل دي.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض اپریدی صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کیسې لیکلي وي چې موږ ته واوري.
نور خلق په مینا محبت باندې مړی گینا، استاسو جنگونه دی زیاتی گی او کمی گینا، صدر باندې شوی پختنو، صدر باندې شوی پختنو، استاسو په کابل کې مدو مدو جنگونه دی، استاسو په کونړ کې تل جڑا دا او ویرونه دی، استاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دی، استاسو د سواد په لمبو سوی نخترونه دی، ستاسو زړونه کاڼی دی په ځان باندې خوږیږي نه، ستاسو دا جنگونه دی زیاتیږي او کمیږي نه، صدر باندې شوی پختنو، صدر باندې شوی پختنو.
زه نفیس اپریدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی وي چې موږ ته واوري. نفیس اپریدی:
نور د هر قسمه جنگونو مې نفرت دی، یو د سترګو جنگ کوم دا مې عادت دی، نوم د کرکې د فساد دی جنگ دی ورک شي، او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشته د لالچ کیسې تر څنګ راوړي، او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي، او ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخستې دی، ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخستې دی، او هغه زلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي.
د امن مشاعره صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خواست کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي.
امن کی جهان خیر، خیر کی هر انسان خیر، جنگ د بد حالی سبب ورکی نوم نخان خیر، امن د دنیا د خوشحالی لری سامان، امن 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 غواړم امن په جهان، امن د تعلیم رڼا، امن خوشحالی خندا، امن د بهار زیره، امن د ژوندون بقا، نو تل دی وس پرلی د امن را مشه خزان، امن 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 غواړم امن په جهان.
ز انجینیر جهانگیر جنون صاحب ته خواست کوم چې هغوی مونږ د امن په حواله باندې په خپل کلام باندې ونمانځي.
سره د علم هر سړی جاهل دی پته نه لګي، او یو پښتون د بل پښتون قاتل دی پته نه لګي، دی زمونږ په منځ کې چې قاتل زمونږ د وینو دی، او څوک دی د کوم ځای دی او کوم خیل دی پته نه لګي.
اوریدونکو په جمرود کې د خیبر ایجنسی په جمرود کې د شوې مشاعرې یو څو برخې تاسو اورئ.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دې کې ډېر ورو کوچ کله فټه تل لا شو تل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خسته دي.
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکتنه کوي.
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانب دار چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کی ا دے حکومت تعریف بن گئی او جکیم دا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دے درو می ابیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی چھ دا کنا کہ پ معاشرہ کی دنن موجود او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دے خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجه او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجه لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
او سوریدونکو د مشال رادیو یو بل ونیز خبرونه د تاریخ پانه تاسو ته ورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان یې جوړوي گران اوریدن کو دا تاریخ پانه کې بنن د پښتونخوا په خوره دا یوسف زو او دا مغولو هغه جنگ په حق لا معلومات ترکو کوم چې په کال 1513 پغم اتیایم کې دا مردان سره نږدې د بلندره په مقام کې شوی او چرته چې دا مغول لخر د ډیر تاوان سره مخ شوی او هم په دغه جنگ کې دا اکبر باچا نږدې ملګری او اخیار جرنیل بیربل سره د سوال لس نور سپه سالار مړ شوی او ویل کیږي چې دا بلندره په جنگ کې مغول لخر په زرګونو پایان پیاوش پکی وجلی شیو دغه شان د یوسف زو د کام په حق له بهم د تاریخ پوهانو سره خبرې کو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شیو د دوی مشران سوکو او بیا دوی دلته ځای خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړې دي په هغه بهم معلومات ترکو دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندستان حمله کوله نو د پښتنو یوسف زو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو د پاره د یوسف زو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسف زو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نشوي تاریخ پوها او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې سیرنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 اتیام کې د نوخار په سیمه جنگ شیو چې د سخ مرګ جوړل نه پس یوسف زو ته ماته شوی و
یوسف زو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو بیا په 1501 اتیام کې دی پیښو شکست وکړو یوسف زو او اکبر پاچا په دغه علاقې قبضه وکړه خو په دغه موقع د یوسف زو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغری سوا نو شرکلات چې ته موږ وایو هغه ته پیش شو او اطاعت قبول کو سرد ملک میرویس خان سرد ملک سرگین خان کالو خان ایزان سره یې رمالی طور باندې بوتلو چې را یوسف بیا بغاوتونه کی
خو بیا د یوسف زو د اکبر باچا سره دښمنی نور هم زیاته شو او د دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په منځ کې د اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتی اختلاف په وجه او چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیرو خان او د دلته د مقامی اخوند درویزه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو د یوسف زو ډلې چې د کمزوري شو په 1501 کې د باړې په مقامی او جنگ شو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام شو او اکبر پاچا پوری طور په دې علاقې باندې حمله وکړه چې دغه به هغه ځمانه کې پښتونخوا وي
هغه وایي چې په کال 1516 اتیام کې یوسف زی یو شوی او د مردان رستم سره نږدې د بلندره په مقام یې مغول فوج تلوي نقصان رسولی وو
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا او دغلته یو غر دی چې هغه تر ملندره پیل شي او اوس خلک بیربل ته هم وي دغلته په 1516 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف زو او د مغولو کې جنرال دین خان کوکا کو ورتري بیربل او ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ دي یوسف زو طرفو الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې سلویخ زره د سیوا د مغولو د تاریخ مطابق سلویخ زره د سیوا سره د سوار له جنرالانو دغلته مغول فوج په یوش پکې قتل شوی جنرال زیر خان ابو بدل او یوسف فیان سره چې کوم نه دی بچ پاتې شو لاړه
دا تاریخ استاد او سیلنکار پروفیسر نصیر الدین دا بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لوی وو چې هغه په خپل د اټک کلی ته راغلو او د یوسف زو مقابله د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم
کول
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو نو بیا دی دلته کې پراټک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چیر دی مقابله کې څوک راول نو بیا ورته چا وی چې دا شانتي او سردار دی خټکو او دا غنو اکبر خان دی نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوال تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پختونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پختونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي؟ نو په ځواب کې فرهاد علی خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیګ په کابل کې دا یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل، نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخله کړې شوه او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغلو گزارو قابض وو، هغې دوی ته ارکلی وي او دوی له دوابه علاقه د اوسېدو لپاره ورکړه. دوابه علاقه لږ په کلا شو په دمشقلو ځینې زمانه کې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د شلمانو په قبضه کې وه چې هغوی سواتیان باندې هم یادېږي، په سوات هم قابض وو او په اشنغر هم دی قابض وو.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وایي چې یوسفزی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد وو او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی قام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ مهمات جوړ کړی دی، نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو. او دغه وجه ده چې بادرشاه میاسر وایي چې دا خبره غلطه ده چې کوم دی دلته نه دی راغلی، دی دلته هم زاړه دلته کې وو او څو پکې پاتې نو ټول تللي نه دي. سیدا کې کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او الته کې کوم دی نو بیا کندهار نه بیره ل کابل ته. نو دا مایګریشن دی قبیلو د پښتنو همیشه شوی دی.
فرهاد علی خاور وایي د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډیر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا د رزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته د سواد سلطان ویستا د تانې په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مردا سواد، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانی په مقام باندې جنگ وشو او د هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان وی زماتې سره مخ شو او دغلته نه هغه پتیختا لاړو او په دغه خوره باندې یوسفزی قابض شو. تاړه کې مرکز جوړ کو په 1500 شلم کې دوی بیا د کاچن په مقام باندې دلزاد قوم چې دلته قابض وو د مغل بادار وغې له شکست ورکو او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک هوابې بونی ډیر باجوړ اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سیند غاړې ته تللی وو چې بیا وروستو بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دوی دونه طاقتور نه وو، دوی دغه وخت کې په تاڼه باندې پراته وو. اشنغر دوی قبضه کړی وو، دغلته نور یوسفزی آباد وو او بابر چې کله راغی نو دوی د هغوی استقبال کړی وو، دوی هغوی سره مقابله نه وه کړې. بابر په بابري کې وایي چې یاره دوی کله راغله نو مونږ بابر وایي چې دوی شاه منصور مالا دعوت وکړو او تو عام لاله پنجکوړې ته راوړو. بابر وایي چې ما په دغه باندې دوی ته د رښتې دغه وکړو چې یاره تاسو خپلې لور زما حرم کې داخله کړې. بابر سره دغه ځای نه بیا 2000 سپټم د هندستان کې د دلی په ټاکلو لپاره تللی.
دا ملک احمد خان په حق له د تاریخ کتابونه لیکي چې کله میرزا الغ بیګ د یوسفزو ټول مشران بند کړل هغه ویته د مرګ سزا وورول. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو میرزا الغ بیګ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق له وایي
ملک احمد خان خو ډیر وی لیډر او د دې پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه
داخل کری شو په 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې کم دیرش کال او د په قیادت کې دا ټول ټګل چې کم دی نه د په قیادت شوی دی او په پنځل سوا شل کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېر لوی جرګه وشو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د یو آزاد ریاست ځان چې دا د مغولو په تحریر کې موجود دی دا د 1920 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و د مزار د ملکن د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابیکو حکومت د دې یادگار جوړ کو یو د په قبر باندې یو مزار جوړ کو
یوسف جی چې زیات تر په سواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1500 شلم نه واخلا تر انګریز دور پورې یو آزاد او خود مختار کم پاتې شوی دی او په سواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په حیث پیژندل کیږي
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو بیا د څو یو ډېر منظم فوج جوړ کړ چې هغه تعداد دوه لکه وو د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلم پورې ورسېدو د دوی حدود
دا یوسف زو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرخاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دور پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې خوشحال خان پلار مړ شو همدغه په یوسف زو په علاقه کې راوړېدلی وو جنگ کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو د مرګ حد ته رسېدلی وو د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کړو یوسف زو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د څه بال بچو سره د دغه راوړو یوسف زو خپل علاقې ته په فکرې کې آباد کړ
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرخاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی په جلال آباد کې د بے دخلې په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې جوړ دي د دې الحاق په انسان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغه اتل ریاست د یوسف زو آباد پاغه کې روهل کند نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب یو حافظ رحمت خان چې در روهل کند هغه هغه زموږ د تورو ما یارو د مردان سوال ته پاتې شوی دي او سو چې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړل دي هغه چې د ماجر په هیڅ په کراچي کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان د یوسف زی وایي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسف زو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی د یوسف زو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسف زو د بهادری او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي دا یوسف زو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل او کچری تاسو د پښتنو نورو کامونو او تاریخي ځایونو په حق لا معلومات لري نو کول شي چې د مشال همکارانو سره شریک کړي تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړي دا خدای پامان ¶¶